په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازي اوریدلی شئ. نوري اس نوریم او د خبرونه د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د شپې لخوا د ملي اردو عملیات ښه روان دي او نتیجه یې خبر کړې ده. د غرض افغانستان ولسمشر وایي چې په مخدره موادو د روږ د کسانو د درمنې لپاره باید امکانات زیات شي او د قاچاقبال وړونکو په وړاندې باید هم جدي اقدامات وشي. په خبرونه کې په ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ایزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې په پاکستان کې د یو ترانسپورټي شرکت 15 مسلمان کارکوونکي د یو سک د شکایت په اساس مقدساتو ته سپکاوي په تور محکمې ته هزار کړی شول. امریکایي چارواکو پر نو ویلي چې یو روسي سړی د دې اونۍ په پیل کې د سان دیاګو د پناه غوښتونکو په یو مرکز کې مړ شوی دی. مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، نجاسا فیده افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې په نږدې ورځو کې له حزب اسلامي پلاوي سره د سولې هوکړې لاسلیک شي. په تخار کې یو ځل بیا د انجونو د یو خونځي لزګونه زده کوونکي مسموم شوي دي او د ملي امنیت عمومي ریاست د یو لړ ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې د حقنی شبکې اړوند یو درې کسیزه ډله نیولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي پلاوي سره به په لنډو ورځو کې د سولې هوکړه لاسلیک شي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو صلاحکار محمد اسماعیل قاسم یارنن ازادي رادیو ته وویل چې د حزب اسلامي پلاوي سره د سولې په تړاو اکثره اختلافي موارد حل شوي دي.
با آمدن هیئت دوم
د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د دویم پلاوی پر اتک سره اختلافي نظریات حل سوي او تقریبا د دوړو غاړو د توافق وړ ګرځېدلی دي.
د حزب اسلامي لمړی پلاوی شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې له افغان حکومت سره په کابل کې د سولې خبرې پیل کړې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د یو لړ ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې د حقنی شبکې اړوند یو درې کسیزه ډله نیولې ده. د ریاست نن په خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د ډله د کابل ښار د غنی غنې په ډکو سیمو کې د ترهګری زوکړنو هوډ درلود. ملي امنیت ریاست وایي نیول شوي کسان مزمل یاسر او عنایت الله نومیږي او د حقنی شبکې په لارښوونه غوښتل چې په کابل ښار کې بریدونه ترسره کړي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس یو ځل بیا له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د باسین قاتلینو ته سخت سزا ورکړي. عبدالرؤف ابراهیم د خبرې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړه.
بیا هم یو ځل بیا په تکرار سره وایو چې د باسین د وجنی عاملین چې نیول شوی باید د افغانستان د اساسي قانون پر اساس ورته مجازات وټاکل شي تر څو نور ته هم عبرت وي او د حکومت مکلفیت دی.
د غوښتنې په دغه حال کې مطرح کیږي چې سوال لسکله نباسین درې میاشتې مخکې د انسان تختونکو لخوا د کابل ښار په کارتینه او سیمه کې لومړی اختطاف او وروسته په ډېر بیرحمانه ډول باندې وژل شو. او د افغانستان په شمالي ولایت تخار کې یو ځل بیا د نجونو د یو خوندې لزګونه زده کوونکي مسموم شوي دي. دغه ولایت د امنیت قمندانې ویان خلیل اسیر نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه مسموم شوی نجونو شمیر شپېته تنو تر رسیدي. نو موري وویل چې تر اوسه د پیښې علت نه دی معلوم او په اړه پلټنې پیل شوې دي. د افغانستان نړیوال خبرونه بهرنی خبرونه له سالی محمد سالی څخوري.
په پاکستان کې د یو ترانسپورټي شرکت 15 مسلمان کارکونکو د یو سک د شکایت پر اساس مقدساتو ته د سپکاوي په تور محکمې ته هزار کړی سی ویلي. دغه سک شکایت کړی چې د بس موټر د ځنډېدو پر مسله د بحث په وخت کې د دغو کسانو لخوا د لونګۍ پرمځکه وشتل سوې ده. مهندر پال سنگ د یکشمې په ورځ له فیصل آباد څخه ملتان ته پر لار په بس کې لانجې وروسته پولیسو ته شکایت وکړ. پال سنگ ویلي د یو کارکونکو لخوا د لانجې په وخت کې د لونګۍ پرمځکه وشتل سوې ده. د سکانو د مذهبي عقاید له مخې دا کار یو بې حرمتي او سپکاوی ګڼل کیږي. د ازادي رادیو ته ویل چې د رسنیو د فشار په نتیجه کې پولیسو د شکایت درج کړ.
تو یہ بلیسنگ کا کیس ہے، اس میں ان کو سزا ہونی چاہیے، سزا اس لیے نہیں
دا دو مذہب دس پکاوی توڑ دے پدے کے دوی تا سزا ور کول پکار دی، سزا دے لپار ور کول ندی چہ دوی غلطی کڑے دا، بلکہ زکا ور کول پکار دی چہ دوی بیا دا غلطی و نکڑی، دوی زما ایف آئی آر نہ درج کولو، بیا ما حالتا زنی دوستانو تا آواز کڑو او میڈیا میں راو غختا، نو بیا حالا دا پولیسو ذلی مشر راغلو او بیا ہاگا خبر وکڑا چہ سوک دی کے ککڑ دی نو داغے خلاف ایف آئی آر درج کڑی۔
دغه سکه ویلی د پاکستانای دی او پرده حمله کوونکې باید د هماغه قانون پر اساس مجازات شي چې لمخه غیر مسلمانان د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد او یا هم قران کریم ته د سپکاوی په تور مجازات کیږي۔ په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوی لپاره د مرګ سزا ټاکل شوې ده۔ د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن غونډه کوي چې د سوریې په شمالي شهر حلب کې د اوربندې موافقې د ماتېدو پر مسله بحث وکړي۔ د ملګرو ملتونو لخوا د ځنډیدلو مستقیمو خبرو پیلولو او د جګړو د درولو له هڅو سره سره دغه شهر په وروستیو اونۍ کې د دولتي ځواکونو او مخالف جنگیالوی ترمنځ د جنگ په میدان بدل شوی دی۔ فرانسې او بریتانیا د دې غونډې د جوړولو غوښتنه په داسل کې کړې چې روسیې ویلي د حلب په شاوخوا کې د مات سوي اوربند د بیا نافذولو هڅه کوي۔ په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر حلب د سوریې د ولسمشر بشر الاسد په وړاندې د مقاومت د شهیدانو مرکز وباله او د بوزنیا د جګړې په وخت کې له سرایبو سره پرتله کړ۔ د امنیت شورا 15 غړي به د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو له چارواکي جیفري فیلټمن څخه د وروستیو اونۍ بهیر کې په حلب کې د جګړې په اړه راپور ووري۔ په دې جګړه کې پر روغتونونو او هوایی او د توغندیو حملې هم شامل دي چې په نتیجه کې په سلګونو ملکیان هم وژل شوي دي۔ بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره شپه د رایو په اتفاق سره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکښې د شخړو له ټولو خواوو غوښتل شوي د روغتیایي مرکزونو خوندیتوب او د روغتیایي کارکوونکو ژوند ته پاملرنه وکړي۔ په افغانستان، سوریا او نورو ناامنو سیمو کې پر صحي مرکزونو له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته امنیت شورا پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د دې حملو مسؤولان عدالت ته راوسپاري، عدالت ته کش کړي، هغه څه چې ډېر لږ عملي سوي دي۔ د نړیوال قانون له مخې پر روغتونونو او هغو ځایونو چې ناروغان او ټپیان پکښې ساتل کېږي هر ډول قصدي برید جنګي جنایت بلل کېږي۔ دا په اصل کې ده چې تېر اونۍ د سوریې په حلب ښار کې پر یوه روغتون په بمبارۍ کې د ماشومانو د یوه یوازیني ډاکټر په ګډون 50 کسان ووژل شول۔ په وروستیو ورځو کې په حلب کې یو نسایي روغتون او نور روغتیایي مرکزونه هم بمبارۍ سوي دي۔ پر روغتونونو د لویو حملو په ترڅ کې تېر میلادي کال امریکایي قواوو په تېروتنې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو روغتون بمبارۍ کړی چې شاوخوا 240 کسان پکې ووژل شول۔ امریکایي چارواکو پرون ویلي چې یو روسی سړی د دې اونۍ په پیل کې د سان دیاګو د پناه غوښتونکو په یو مرکز کې مړ شوی دی۔ د دې مړینې علت نه دی څرګند شوی۔ د امریکا د کډوالو او ګمرکاتو ادارې وویل چې 46 کلن ایګور زیازین د اپریل میاشتې له 24 په توقیف کې و۔ دا د مکسیکو پر پوله خپل روسی پاسپورټ د سان دیاګو د یسیدرو بندر په دخولي دروازه کې پولیسو ته ښوولی و۔ پولیسو د یکشنبې په ورځ د اوتی میسا په توقیف ځای کې دی بې حرکته وموند، ویل شوي چې د روغتون ته پر لار سوار کړی ده۔ او روسي چارواکي وایي د ناکراره شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې درې سختریزه وسلوال وژلي دي۔ د روسیې د ټوریزم ضد ملي کمیټې نن وویل چې دغه درې وسلوال تېره شپه په هغو عملیاتو کې وژل سوي چې د داغستان په مرکزي سیمه کیزل یورت کې سوي دي۔
خبرنامو لازدی رډو واوریدل که غواړی به هم د خبرونه ولولې د ازادي رډو په پاڼه کې شته پته مو ده هم ازادي رډو ټکی اور کې ازادي رډو ټکی کم ولاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د شپې لخوا د ملي اردو د ځواکونو عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده۔ افغان ولسمشر په افغانستان کې په مخدره موادو دروغ د کسانو د درملنې لپاره د امکاناتو د زیاتېدو او د مخدره موادو د تولیدونکو او قاچاقوړونکو په وړاندې د مبارزې په ګړندي کېدو ټینګار وکړ۔
قاچاقبران تولید کوونکي د دغه مسلې مسؤول دي، دوی په سر باندې باید څوک سره ووهو۔
د افغانستان انتخاباتو څار بنسټ ایواو وای ملي شورا باید لزن پرته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر وروستی تقنیني فرمان تایید کړي۔
ولسی جرګه باید برخه دي قانوني او مصلحتای جامعه را در نظر بگیره۔
په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه مو په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده۔
وضعیت تاسو معلوم دی، یعنی عملی لحاظ کته خبر لیکنه کې پتر په خو اوس وخت ډیر دی۔
د پاکستان د بلوچستان ایالت خبریالان بیا وایي رسنۍ آزادي نه لري۔
سرکاری کسانی و بیان ورکی یا نور نو دغه ته ازادي صحافت وای چې ورته تحقیقاتی رپورٹنګ وای هغه ګر سره نستا.
او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقوقو او د ښځو ځانګړي پروګرامونه درته خبرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شپې لخوا د ملي اردو عملیات د پخوا په پرتله زیات شوي او د عملیات د امنیت په ټینګښت کې د عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. د دې وزارت مرستیال وایي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات یوازې افغان ځواکونه کوي چې د خلکو لخوا هم ښه هرکلی شوی دی. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه توانیدلی چې په شپنیو عملیاتو سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې وسلوالو مخالفانو ته سخت زیانونه واړوي. د دغه وزارت مرستیال بیان محمد رادمنش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له اړتیا سره سم هر شپه په ټول هیواد کې له 5 تر 10 شپنی عملیات ترسره کیږي.
له دغه عملیاتو څخه زموږ هدف په ځانګړي ډول هغه کسان دي چې تروریستان او د هغوی د مشرانو په توګه د افغانستان اجتماعي، سیاسي او اقتصادي وضعیت د خرابېدو لپاره هڅه کوي. موږ به هغوی په نخښه کړو او په وړاندې به د شپې عملیات کوو.
ښاغلی رادمنش هم رنګول شپنی عملیات د بهرنیو لمرستې پرته افغان ځواکونه په یوازې توګه تر سره کوي چې د خلکو له هر کلی سره هم مخامخ شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند زیاته کړه چې د شپې لخوا د عملیاتو په کولو سره افغان ځواکونه توانیدلی چې په ننګرهار، هلمند، روزګان، بدخشان، کونړ او کندهار ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د سوق او قومندې مرکزونه او قرارګاوي لمنځه یوسي. دا محل افغان ځواکونه په ټول هیواد کې شپنی عملیات کوي چې له دې وړاندې دا ډول عملیات د بهرنۍ ځواکونو له خوا تر سره کېدل چې د پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د لرو پرتو سیمو د یو شمیر اوسیدونکو له سخت مخالفت سره مخامخ وو. د پوځي چارو افغان کارپوهان د شپې له خوا د افغان ځواکونو عملیات ګټور بولي خو ټینګار کوي چې دا عملیات باید زیات شي. جاوید کوهستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تعداد عملیاتو محدود است اما
که هم د عملیاتو شمیر محدود دی خو نتایج ډیر ښه دي. کچېری له دغو عملیاتو څخه زیات ملاتړ وشي او د قطاعاتو ته وخت ورکړل شي زه فکر کوم د افغانستان له امنیتي وضعیت سره به ډیره مرسته وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې د شپنیو عملیاتو د زیاتوالي خبره کوي چې د چارواکو په وینا اوس مهال د هیواد په 12 ولایتونو کې 14 پوځي عملیات روان دي. بلخوا د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړی صالح محمد صالح شپنیو عملیاتو ته هیلمن نبري خې ځکه د په خبره په دا ډول عملیاتو کې تر ډیره ځان عامو خلکو ته اوړي. ښاغلی صالح ټینګار کوي چې دا رقم عملیات باید په دقیق ډول پلان او په سمه توګه ترسره شي.
که چېرته دوی د پلان مطابق دوی اول قشپي ارګانونه په دې وتوانېږي چې هغه ساحه چې نام نه ده او د دې قرارګاونه وجود لري او دا تثبیت کړي او د تثبیت نه وروسته عملیات وکړي دا خود په خوده موثر دی.
د دفاع وزارت وایي چې په شپنیو عملیاتو کې د هوایي ځواکونو ونډه هم پراخه شوې ده. د دغه وزارت چارواکي زیاتوي چې په دې وروستیو کې د امریکا متحده دایلتون لخوا د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته یو شمیر جنگي او کشفي طیارې او هلیکوپټرې ورکړل شوې دي.
په هلمند کې د جګړې اور ولې نسړیږي؟
تنافس خلق د دې جګړو مخه څنګه ونیسي؟
ولې ما باید رښتیا خبره وکړم؟ زه وینم رښتیا نه وای.
امنیتی ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ بهر حالات کې بهر وخت کې موږ ډوډې نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لاسدي راډو څخه.
ازادي راډو هم هر ورځ سهار له 2 بجو د مخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. د فراول چارواکي وایي چې وسلوال طالبان تر خپل نفوذ لاندې سیمو کې له خلکو په تیر بیا له بزګرو او ځمکلرونکو څخه د اوشر په نوم مالی راټولوي چې دوی په وینا د خلکو غوسه یې راپارولې ده. احمد شاه فطرت پرې رپورټ لري.
د دولت مسوال مخالفان د فرا پرېر ولسپوري او د مرکز لري پرتو کلی څخه د مالی په نوم د ځمکدارونکو او بزګرو څخه ډېری پیسې ټولې کړې دي. د فرا ولایتي شورا دې موضوع په څنګه دولت سره وایي دا کار کولای شي جنگونو نور هم په فرا کې زیات کړي. د فرا ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختار وایي دا کار د دولت لږ حکومت له عمل شوی او دولت مسوال مخالفان لدی درک ډېری پیسې ترلاسه کړې دي.
د نه پاملرنی نن موږ د دې شاهدانو چې دشمن نور په اکثره ولسوالیو کې چې د دوی تر حاکمیت لاندې دي په زرو لکه افغانۍ د حشر او د زکات په نامه باندې ټولي دي. دا خپله یو نو لوی تهدید او یو لوی مشکل دی چې نن دوی دا پروسه مخته وړي او دا اکمالیږي، دا سنبالیږي. د دې آینده موږ د فراه لپاره ډېر بد وینو.
په همدې حال کې د فراه ولایتي چارواکیان د دې موضوع په تایید سره وایي چې د پیسو ټولولو لا هم د خلکو نفرت د دولت د وسوال مخالفانو څخه زیات کړی دی. د فراه ولایت والي محمد آصف ننګ وایي چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې د دولت وسوالو مخالفانو په زور او جبر د خلکو څخه څه ناڅه پیسې ټولې کړې دي او همداشانې خلک د کوکنارو کرلو ته هڅولي چې دا دواړه کاره په جبر او ظلم ترسره شوي او د دوی پر حالت کومه ګټه نه لري.
یو بیچاره دربدره سړی نه او جزیه د اهل کتاب نه نه اخیستل کیږي. دغه طالب اکثرا حیرانونکي یعنی اقدامات کوي چې مغایر د دې مقدس دین د احکامو سره ده. اکثرا حضور شی پرې اخلي په دې خاطر چې یو انسان پرې ووژي. د خلکو نه پیسې اخلي له هغې بیچاره نه چې دی توان نه لري. خلکو ته مجبوره کړي دي چې ته تریاک وکړه. په داسې حال کې چې د اسلام د مقدس دین په احکامو کې تر ټولو منفور نجس او تر ټولو حرام چې حرمت یې په ډېر شدت سره یاد شوی د تریاکو بوټی دی.
د فراه ولایت د ځینې لرې پرتو سیمو اوسیدونکو د ازادي راډیو سره خبرې کې د نمدنه شولو په شرط ویلي چې دولت وسوالو مخالفانو د دوی څخه د درې بیا تر پنځه زره افغانۍ پورې د مالیې په نوم اخیستې او خلک یې هم خپل د ځان د ساتلو لپاره ورکوي. اړوند کارپوهان وایي چې د پیسو ټولول د دولت وسوالو مخالفانو لخوا دوی نظامي لیکې پیاوړې کوي او دا کار به دولت په زیان تمام شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان ولسمشر وای په مخدره موادو د افغانانو د روغدیدو مسؤل هغه کسان دي چې د مخدره موادو په تولید او قاچاق کې لاس لري. اشرف غنی د سرګندونې نن په کابل کې د احیای امید درملنې د مرکز د پرانستلو په مهال وکړي. هغه وویل د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید دولت، ټولنه، خصوصي سکتور او نړیوال په غوڅه توګه مبارزه پیل کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای چې په مخدره موادو د روغدو د درملنې لپاره باید امکانات زیات او د دې موادو د تولیدونکو او قاچاق کوونکو پر وړاندې جدي مبارزه پیل شي. خاغلی غنی دا خبرې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د احیایي امید د درملنې د مرکز د پرانستلو پر مهال وکړې. د موبایل په افغانستان کې پر مخدره موادو د میلیونونو انسانانو د روغدیدو پړه د هغو کسانو پر غاړه ده چې هر کال د دې موادو د قاچاق لارې په سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کوي. خاغلی غنی ټینګار وکړ چې د دې موادو قاچاق کوونکو ته باید نور وخت ورنکړ شي چې د خپلو ګټو په خاطر افغانان قربانی کړي.
قاچاقبران تولید کوونکي د دغه مسلې مسؤل دي. دوی په سر باندې باید اسوک سره وو او مسؤلیت د هغه اشخاص ده چې د خپل د جیب د ډکولو لپاره ټول ملت هم بدناموي او اوسه متدی.
د دې مرکز د پرانستلو په غونډه کې د ولسمشر مېرمن بی بی ګل غنی او د کابینه او مدني ټولنې یو شمېر غړو برخه اخیستې وه. په دې مرکز کې به روغ دته د حرفي زده کړو پروګرامونه هم پیل شي. ولسمشر دا هم وویل چې د روغ د لپاره د حرفي زده کړو ترڅنګ باید د دوی کارموندنې ته هم پام وشي ځکه چې بیکاري هم یو عمده ستونزه ده او حکومت او خصوصي سکتور ته پکار ده چې کمولو ته په ګډه سره کار وکړي. خاغلی غنی دا هم وویل چې د مخدره موادو ستونزه نن سبا په یوې نړیوالې ستونزې اوښتي او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې د افغان حکومت مالی او تخنیکی ملاتړ وکړي. په غونډه کې په مخدره موادو یو روغ دی له حکومت هیله وکړه چې د کارموندنې زمینې د ورته برابرې کړي.
مساعد ساختن زمینې کاری بعد از فراغت
له حرفه زده کړو له مرکزونو څخه د فراغت وروسته باید مکته د کار زمینې برابر شي ځکه چې د دې بدبختیو یو لامل همدغه مواد دي. موږ له ډیرو نعمتونو څخه همدغه موادو به برخې کړي یو.
همدارنګه د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ژمنه وکړه چې د روغ د پدرملنه کې به هیڅ ډول هڅه و نه سپموي.
وزارت صحت عامه معتقد است کې کاهش تقاضا
د عام روغتیا وزارت ژمن دی چې مخدره مواد ته تقاضا د دولت د نور ارګانونو په همکارۍ کم کړي او د معتادینو درملنه زموږ په لومړیتوبونو کې ده.
پر مخدرو موادو د روګدو د درملنې او دوی ته د حرفه‌ای زده کړو د مرکز پرانیسته په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتو د اړوندې څانګې د سروې له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیون کسان چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل دي په مخدرو موادو روږدي دي. همدارنګه د دې سازمان په یوه راپور کې راغلي چې افغانستان اوس هم د نړۍ د هغو هیوادونو د لیست په سر کې دی چې مخدر مواد پکې زیات تولیدیږي.
و مردل چې افغان ولسمشر په افغانستان کې په مخدره موادو د روږدو کسان د روږدو کسانو د درملنې پر امکاناتو پر زیاتېدو او د غرض مخدره موادو او د تولید او قاچاق وړونکو په وړاندې د جدي مبارزې غوښتنه وکړه. د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ ایوا وایي ملي شورا باید له ځنډ پرته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر وروستی تقنیني فرمان تایید کړي. د دې بنسټ مشر نن په کابل کې د یوې غونډې په مهال اندېښنه وښوده چې که د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې نور هم ځنډ وشي د انتخاباتو ترسره کیدل به ناممکن شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو د روان پڅ بهیر پاړه د مدني ټولنو اندېښنې نوی نه دي، خو دا ځل د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ یا ایوا وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي راتلونکي انتخابات ممکن نه دي. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ د چهارشنبې په ورځ په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون تر نامه لاندې د تازه څېړنې د وړاندې کولو پر مهال یو ځل بیا د انتخاباتي اصلاحاتو د روان بهیر د پڅوالي په اړه جدي اندېښنه وښوده. د دغه بنسټ مشر جانداد سپینغر له ملي شورا څخه په کلکه وغوښتل چې دا وخت له ځای کولو پرته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر فرمان تایید کړي.
یک بار دیگر ما باز تاکید میکنیم به پال بر پال
یو بار بیا موږ تاکید کوو چې پارلمان باید انتخاباتي اصلاحات په برخه کې د ولسمشر فرمان هر څومره چې ایجر کیږي تصویب کړي، او په عین وخت کې له حکومت غواړو چې د واروي کمیټې له کاره ملاتړ وکړي څو موږ په انتخاباتي ادارو کې د بنیادي او هغه تغیرات چې توقع کیږي شاهد
وو.
حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو دویم فرمان له یو لړ تعدیلات وروسته شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د پارلماني چارو د وزارت له لارې ملي شورا ته واستوه، خو تر اوسه دغه فرمان نه دی تصویب شوی. وړاندې تر دې د ولسمشر دویم مرستیال هم له ولسي جرګې غوښتي و چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر فرمان ژر تصویب کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې جرګه د ولسمشر د فرمان په اړه بې تفاوته نه ده. د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف نامی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جرګه به تر پوره غور وروسته د ولسمشر د فرمان په اړه پریکړه وکړي. ښاغلی نامی وایي ښایي تر راتلونکو درې اونیو بعد د ولسمشر د فرمان برخلیک روښانه شي، خو جرګه نشي کولای په ورختایې په دې اړه ژر پریکړه وکړي.
ولسی جرګه باید قانوني برخورد وکړي او د ټولنی مسؤلیتونه هم په پام کې ونیسي، او دا نشي کېدای چې ولسی جرګه د مدني ټولنې تر فشار لاندې راشي او احساساتي پرېکړه چې بیا به له تقلبه پاک انتخابات ونلرو.
په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ اندېښنه ښیي چې په دواړو ارګو اجرایي ریاست کې ځینې کړۍ د انتخاباتي اصلاحاتو مخه نیسي. د دغه بنسټ ویاند د اجرایي رئیس شاه محمود مل وایي که حکومت همداسې د راتلونکو انتخابات په اړه بې تفاوته وي، ولس به د انتخاباتو په ګډون پر ټولو ډیموکراتیکو پروسو خپل باور له لاسه ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ د تازه څېړنې له مخې وایي چې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې ګڼې ستونزې شته، خو حکومت باید په راتلونکو انتخاباتو کې دې موضوع ته جدي پام وکړي.
ازادي راډیو اورې پرون د مې د میاشتې درېمې نیټه د رسنیو له نړیوالې ورځې سره برابر و چې په افغانستان کې هم دا ورځ د غونډو په جوړولو سره ولمانځل شو. په افغانستان کې د رسنیو نړیواله ورځ په څه کوم حالت کې نمانځل کیږي؟ په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان یو تفصیلي راپور برابر کړی دی.
نامنی ناسم اقتصادي وضعیت او رسنیو سره په خپل وخت د حکومت لخوا د اطلاعاتو نه شریکول هغه ستونزې دي چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو څخه د ملاتړ ټولنې د رسنیز کار په وړاندې لوی خنډونه او ننګونې بولي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په ټوله کې په دغه هیواد کې د رسنیو وضعیت ښه او له لاسته راوړنو ډک بولي، خو تر څنګ یو شمېر دغه ستونزې هم مني چې د افغاني رسنیو کار یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د یاد وزارت ویان هارون حکیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې د رسنیو د کار په وړاندې ناامنی تر ټولو لوی ستونزه ده.
په افغانستان کې د رسنیو اوسنی وضعیت تر ډیره ځایه ښه او د لاسته راوړنې په توګه یادولی شو. تر ډیره ځایه چې د رسنیو د بیان د ازادۍ په وړاندې په مجموع کې ستونزې یادېږي، هغه او د وسلوالو مخالفینو لخوا امنیتي ګواښونه دي. دا هغه غوښتنه ده چې ټول وګړو ته مخامخ کې او د مهارولو د پاره حکومت په پرلپسې ډول کوشش هم کړی دی.
د افغانستان خپلواک رسنیو څخه د ملاتړ ټولنې نه د معلوماتو لمخې د 2014 زیږدیز کال له پیل راهیسې په بیلابیلو امنیتي پیښو کې په دغه هیواد کې 8 خبریالان وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان خپلواک خبریالان د ټولنې مسؤلینو بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې ناامني او ناسم اقتصادي وضعیت دواړه د رسنیو د کار په وړاندې مهمې ستونزې یادې کړې. خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د ناسم اقتصادي وضعیت اغیز د رسنیو په کیفیت او د رسنیو د کارکونکو پر امتیازاتو منی وایي چې ځینو رسنیو په خپل معاصر او ګټور کار سره دغه ستونزې اواری کړي دي. د یاد وزارت د معلوماتو لمخې تر اوسه پورې په ټولیز ډول 2445 بیلابیل رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. خو د افغانستان خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ ټولنه نه وایي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې 50 تلویزیونونه، 140 رادیوګانې او 214 چاپي رسنۍ عملاً فعال دي. د یادې ادارې د معلوماتو مخې د ناسم اقتصادي وضعیت له امله په تیرو دریو کلونو کې 350 زیاتې رسنۍ تړل شوي چې له دې شمېر څخه یو تلویزیون، و رادیوګانې او نورې چاپي رسنۍ دي. د نوی مشر مجیب خلوتګر د غشان په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د یاد ستونزو سربیره یو بل زیاتونه هم کوي. وای
حکومت افغانستان هم چنان به او شکل کې باید
افغان حکومت هم هغه ډول او څنګه چې قانونو کې راغلي دي همکاري نه کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسي وضعیت ښه نه دی. په ځانګړي ډول امنیتي اطلاعات رسنۍ په ډیره سختي سره ترلاسه کوي او یې هم بیخي نشي ترلاسه کولای.
نمیارن.
خو افغان حکومت وایي چې دوی له رسنیو څخه د ملاتړ او دوی سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې ژمن دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې رسنۍ حکومت سره د دموکراسۍ په بنسټیز کولو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کوي.
رئیس جمهور افغانستان وویل چې معلومات باید سانسور شي او د رسنۍ مطبوعات.
افغان ولسمشر ندی ویلي چې معلومات د سانسور شي او د رسنۍ په واکه کې نه ورکول کیږي. لا لومړی ورځ څخه ویلي چې هر څه چې وی باید له رسنوي سره وي. رسنۍ حکومت سره د دیموکراسي په بنسټ ځکولو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کوي
او مبارزه علیه فساد.
خغلی مینپال دغه شان په دغه هیواد کې د بیان د ازادۍ وضعیت خله بخون کې غړي وای د نړۍ د بی پولي خبريالانو د ټولنې روسي راپور خي چې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې تر گاونډیانو او حتی د سیمه تر هیوادونو مخکې ده. خو د افغانستان د خپلواک خبريالانو ټولنه دا راپور خوشباورانه غني وای چې د پخوا په پرتله اوس په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې ګواښونه ډېر دي. دا د ټولنې مشر رحیم الله سمندر
دا څنګه امکان لري چې څوک پاریس کې ناشته هغه د ټول افغانستان د ولسوالیو او د ولایتونو ټول وضعیت وارزول شي؟ د بنا نه یو خوشباورانه رقم دی. وضعیت هغه څه نه دی. وضعیت تاسو معلوم دی چې عملی لحاظ کته خبر لیکي خبر لیکنه کې یعنی د پوتر په خوا اوس وخت ډیر دی.
د بی پولی خبريالانو ټولنې د راپور لمخې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې په یو سلاتیا هیوادونو کې یو سلو شلم ځای خپل کړی دی. افغان حکومت په دې وروستیو کې په یو طرز عمل کار کوي چې لمخې به تر ډیره د رسنیو او ژورنالیستانو خوندیتوب تضمین شي. د افغانستان د خپلواک خبريالانو ټولنې د دې طرز عمل ارکلی کړی دی او دای د افغان حکومت لخوا یو مثبت ګام بللی دی. د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ د ټولنې مشر مجیب خلوتګر وایي افغان حکومت باید د رسنیو په وړاندې استخباراتي لید او له دوی څخه ویره ونه لري او کوم معلومات چې دوی ورته اړتیا لري په واک کې ورکړي. د خغلی خلوتګر په وینا کدا شان وشي نو افغاني رسنۍ به نه یوازې دا چې د حکومت پر ځای کرکتونکي ووسی په یو شمیر مواردو کې د دوی مرسته کوونکي او ملاتړي هم کېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسه هلمنوال د هلمن ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي چې زما په نظر خبرلانو ته د طالبانو په پرتله دولتي چارواکو لخوا ډیر ګواښ متوجه دي. حیات الله وحدت له غزنی څخه لیکي له حکومت هیله کوي چې په جګړو کې له درنو وسلو کاروان خلیزه ک ډیر وختونه ګولې د خلکو په کورونو لګيږي.
محمد شیرزاد لکندهار لیکي ک په افغانستان کې دغه مشران په څوکۍ ناست وي کوچنی مرتضی میسی خو پرېږده ډیر افغانان به هم هیواد پرېښودو ته ډیر نور افغانان به هم هیواد پرېښودو ته اړ شي. حیات الله وحدت له غزنی نه لیکي حکمتیار په نظامي هڅو کې ناکام شو ځکه یې د سولې خبرو ته مخه کړه. لتاسو مننه چې د افغان بي سیمه تاسو ته شمیرې لاري مکتې پیغامونه راستوي پیغامونه زخ زیاتی موږ هم په پروګرامونو کې درته خبرو. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلای شي. وړاندې مو د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د رسنۍ وضعیت هم کتنه کړې. د ازادي رادیو 219 پروګرامونه د اساسي او بشري حقوقو او د خزو هم درته خبرو. خو به هم صالح محمد صالح ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ځنګړو عملیاتو کې د حقاني شبکې اړوند یو درې کسیزه ډلې نیولې چې غوښتلې په کابل کې بریدونه وکړي. په تخار کې د میرملا لیسې شپېته نجونې زده کوونکې مسمومې سوي. د چارواکي وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل سوي. دفاع وزارت وایي د شپې لخوا د ملي اردو عملیات زیات بریالي دي او د دشمن په ځپلو د غرض د امنیت په ټینګښت کې ګټور ثابت سوي. پولیس جرګې یو ور بیا له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د تنکي زلمي اباسین تښتونکو او قاتلانو ته سخته سزا ورکړي. په پاکستان کې د یو ترانسپورتي شرکت 15 مسلمان کارکونکي د یو سکه د شکایت پر اساس مقدساتو ته د سپکاوي په تور محکمې ته احضار کړای شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن غونډه کوي چې درو د سوریې په شمالي شهر حلب کې د اوربند موافقه د ماتېدو پر مسله بحث وکړي. امریکایي چارواکو پرون ویلي چې یو روسي سړی د دې اونۍ په پیل کې د سان دیاګو د پناغښتونکو په یو مرکز کې مړ شوی دی. او روسي چارواکي وایي د ناکراره شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې درې سختريزي وسلول په عملیات کې وژلي.
او سم په مکرتو اقتصادي خبرونه ده.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خل مسؤلین وایي چې نن په یو کانفرنس کې د متشبثینو پر ستونزو خبرې وشوې. د خونې د مطبوعاتو مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي رادیو ویل چې په دغه کانفرنس کې د وړو او متوسطو متشبثینو پر پیاوړتیا خبرې وشوې او د دغه کانفرنس ګډونوالو پر حکومت غږ وکړ چې په هیواد کې دي پر متشبثینو پانګونه وکړي.
دوی د موانعو په اړه خبرې وکړي چې د دغه دوو سکتورونو لوی موانع ناامني د اداري فساد او د حکومت عدم همکاري یا مالی حمایت دي چې وړه او متوسط
متشبثین ورسره مخامخ دي. د شغلي پسرلی خبره په دغه کانفرنس کې د ولسمشر د هغه حکم لاټړ هم وشو چې په هیواد کې د کورنوي تولیداتو د طرز العمل په اړه کړی وو. د هرات ولایت صنعتکاران وایي چې د برښنا د بیل لوړیدل به صنعتکاران له ستونزو سره مخ کړي. په دغه ولایت کې د ولسمشر اقتصادي صلاحکار سیرو صلاف ازادي رادیو ویل چې د برښنا د بیل لوړیدل به د دې سبب شي چې صنعتي فابریکې به نور سیالي ونه کړای شي. د شغل علاف په خبره په ټول نړۍ کې حکومت صنعتکارانو ته اسانتیاوي برابروي خو لکه څنګه چې شایي دغه سیاستنتیاوي افغان صنعتکارانو ته نه دي برابر شوي. تکل چې ورته چیندن په کابل کې د افغانستان او پاکستان سوداګریو خونو ترمنځ یو درې ورځنی نندارتون جوړ شي. د سوداګری او صنایعو خونی په بیان کې راغلی چې په دغه نندارتون کې به پاکستانی جنسونه په شپېتو غرفو کې نندارې ته کېښودل شي. د یادونې وړ ده چې دا څلورم نندارتون دی چې د پاکستان خوا په افغانستان کې د خپلو مالونو د بازار موندنې په خاطر جوړیږي. د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اثر سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 100 پوله، یو پاوند 80 افغانۍ او 100 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 100 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ او 50 پوله او د پاکستاني کلدار 450 افغانۍ.
لاسبون ککړ نه مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. اګه ورې دا او زین نور خبرونه بیا هم ول ولې د ازادي رډو په وې پانه کېشته پته مو د ازادي رډو ټکی اورک یا ازادي رډو ټکی کم د غرازه د انټرنیټ لارې کې چیرې لاسرسي ورته لري. د ازادي رډو خبرونه هم صافي اوریدلې شي. ازادي رادیو د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي له وو بجو د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي وړاندې د اساسي او بشري حقوقو او د خزو ځانګړي پروګرامونو د تخبرو خو اوس به هم په پاکستان د پاکستان په بلوچستان کې د رسنیو وضعیت ته په یو راپور کې کتنه وکړو. پرون د مئی درېمه په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ورځ په کوټه کې هم د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. دا ورځ په داسې حال کې په کوټه کې لمانځل کیږي چې له دې مخکې په بلوچستان ایالت کې پر رسنیو د فشار د زیاتېدو له مختلفو اړخونو بیلابیل راپورونه د ازادي راډیو له لارې خپاره شول. برکوال میخیل هم دې غونډې ته ورغلی و. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال
د پاکستان د نورو شهرونو غونډې په کوټه کې هم د بیان د ازادۍ نړیوال ورځ ولمانځل شو. د کوټه په پریس کلب کې د یو سیمینار په بڼه دا ورځ په داسې حال کې ولمانځل شو چې د دې ایالت ځینې خبريالان د سر د خطر له امله د پاکستان په نورو شهرونو کې میشت شوي یا په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. د بیان د ازادۍ په اړه سیمینار کې ګډونوالو ژورنالیستانو وویل چې د بیان ازادي د جمهوریت برخه ده. وایي په پاکستان کې جمهوریت هم تر هغه مهال پښې نشي ټینګولای تر څو چې د دې هیواد په چاپی رسنایی او ټولنیزو رسنیو کې د بیان ازادي د سانسور په منګلو کې شکیل وی. د اردو ژبې د نیو ټلویزیون مشر خبريال محمد کاظم منګل وایي په بلوچستان کې د ژورنالیزم څرک هم نسته. وایي پر رسنیو کې یوازې هغه څه خبريږي چې د حکومت او امنیتي ادارو لخوا اعلامیه خبريږي.
پروپاګاندا ته وایي چې څوک بیان راکړي یو سیاسي جماعت بیان راکړي یا سرکاري کسان یو بیان ورکړي یا نور چې تنظیمونه دي یو هغه یو بیان ورکړي هغه چاپی جی نو دغه ته ازادي صحافت وای چې ورته تحقیقاتي رپورټینګ وای هغه ګر سره نستا. بلوچستان کې بلوچستانو علاقې دي یا چې پښتونې علاقې دي چې د عسکري پسندي واقعات دي یا چې شدت پسندي واقعات دي چې رپورټینګ کیږي دغه د حقیقت باندې ګر سره نستا.
تر دې سیمینار وروسته د حال حوال په نامه په اردو ژبه د بلوچستان د لومړنۍ ویب پاڼې پرانستنه وسوه چې د بلوچستان پر هر اړخیزو مسایلو به مطالب خپروي. د دې ویب پاڼې له چلوونکو څخه یو هم د اردو ژبې ځوان لیکوال او کالم لیکونکی عابد میر دی. له دې مې وپوښتل چې آیا د ژورنالیستانو غوندې لیکوالان هم د بلوچستان حالات په ډاډه زړه نشي رابرسېره کولای که څنګه؟ زه فکر کوم دا یوازې د بلوچستان یا د پاکستان خبره نه ده، بلکې په نړۍ کې چې هر ځای امنیتي ستونزې وي هلته د بیان ازادي دومره نوي دا په لیکوال پورې هم اړه لري چې هغه باید خپلې لیکنې سانسور کړي او وګوري چې هغه تر کومه حده په ازادۍ خبره کولای شي. دا اوس په بلوچستان کې ستونزمنه معامله ده، ځکه نو هر لیکوال باید په خپل هم احتیاط وکړي. په سیمینار کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ایالتي اسمبلۍ استازي او د اطلاعاتو ایالتي وزیر سردار رضا محمد بړي چې هم ګډون کړی و. ښاغلي بړي چې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت یې تر پخوا د ژورنالیستانو په شمول د اقلیتونو او عامو خلکو د امنیت او ژوند ژغورنې لپاره ګامونه پورته کړي او هڅه به وکړي چې د ژورنالیستانو د ژغورنې قرارداد هم اسمبلۍ ته وړاندې او تصویب کړي.
د ژورنالیستان په حواله باندې یا د هم خلکو د ټارګټ کېدنګ په حواله باندې د ټررریسټ څه چې سوي دي واقعات چې سوي دي په تیر څو کلو کې اوس هغه واقعات شاید 10% له هم نه دي پاتې. ژورنالیست په حواله باندې خبره سکو کې تیر واقعات سوي دي، یو څلوېښت کسان شهید سوي دي په دغه وخت نږدې وختو کې، یو دغه هم داسې واقعات د پېښ شوي او حکومت کوشش دغه کوي چې هغه د امن او امان په حواله باندې نه صرف د ژورنالیست خیال وساتي بلکې د کرد عوام خیال وساتي.
د یادونې وړ ده چې په سیمینار کې د بلوچستان د ژورنالیستانو د ژغورنې قرارداد هم وړاندې شو چې له حکومت یې په ایالتي اسمبلۍ کې د وړاندې کېدو او تصویبېدو غوښتنه وسوه. او په پای کې ایالتي وزیر سردار رضا محمد بړي چې ته یو یاداشت هم وړاندې شو چې د ژورنالیستانو د هر ډول ستونزو د له منځه وړلو غوښتنې پکې شوې وې.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بیان د ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څنګه مسؤل حبیب الرحمن ملک ساده دی. ملک زاده صاحب اشاره غلست.
مننه سلامونه تاسو ته استاذ رادونه د افغانستان ولسته خلکو می سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب کاوریدونکو ته د بیان ازادي تعریف کړی چې د بیان ازادي څه معنا او مفهوم لري.
په ازاده توګه او د مسؤلیت په در کولو وینا کول سوګوختل نقد او خبرو کولو ته د بیان ازادي وایي، یا هم په ازاده توګه په چاپي صوتي او تصویري بنا نظر سرګندولو ته د بیان ازادي ویل کیږي.
ډیره مننه که اوریدونکو ته د بیان د ازادي د اهمیت په اړه معلومات ورکړي.
پرته له شک د بیان ازادي یو لوی مادي او معنوي نعمت دی چې الله جل جلاله انسانانو ته ورکړی دی. د بیان ازادي له ښه اهمیت څخه برخوردار دی، لکه چې هر څوک کولی شي خپل نظریات په ازاده توګه بیان کړي او کوم ممانعات ورته پیدا نشي. د بیان ازادي یو خودمختاره اراده ده چې یو څوک کولی شي یا هر څوک کولی شي چې هغه عمل ترسره هر څوک کولی شي چې هغه عمل ترسره کړي، یا هم مثال د خبرې او عملي یا خبرې یا فکر کې یا ویناوي یا هم څوغ واړي ووایي کولای شي. هیڅوک نشي کولای چې هغه له هغه ویناو نه معنی کړي.
ملک زاده صاحب د بیان ازادي له څه ډول محدودیتونو سره مخامخ ده؟
لکه څنګه چې ما وویل، هر څوک حق لري چې یو څه ووایي، یعنی موږ حق لرو هر څه وغواړو ویلای شو، مګر پرته له دې چې جامع ته صدمه ورسوي. مثال د خبرې موږ که څه وغواړو هغه امنیت ملي ته صدمه ورسوي، درته د ازادي د بیان ازادیو ته محدودیت پیدا کیږي. که څوک غواړي پیاوسه باندې خبرې وکړي یا نظر ورکړي، هغه عمومي نظم ته صدمه ورسوي یا عمومي نظم له بینه ویوسي، درته ښکاره خبره ده چې محدودیتونه ورته پیدا کیږي. او که څوک غواړي چې مثال عمومي اخلاق ته صدمه ورسوي یا جامع ته عمومي اخلاق بد اخلاق ورته پلاره کی، درته حتما ورته یو څه محدودیتونه پیدا کیږي.
قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلنډي وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت څخه هیڅ نور چې موږ د وو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مدني صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای شئ. ملک زاده صاحب، د ورستي پښتنې په توګه که د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړي.
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزیر قوانین دي چې د افغانستان اساسي قانون اتباع او ته اساسي حق په توګه په رسمیت په توګه پیژندل دی. د افغانستان اساسي قانون د سیمایز هیوادونو په کچا د اتباع او د اساسي حقوقو دوار کړي او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې به سار اساسي قانون بل شوی دی. د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورشتمه ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبیع حق دی یا حق بلل کیږي. هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاواز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي. همدارس د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو، لیکلو، تصویر او نور وسایلو له لارې اظهار کړي. هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د خوونې پرته لاس پوری کړي. او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې ترسو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تاسف کړي رعایت کړي، لکه څرنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه، مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د یو اساسي او بشري حق په توګه منلې ده. او غړي دولتونه یې مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر دی ونی د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو ملسه.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ د نوریدونکو سلامونه می ومنئ. روان خبرونه کې د ایوې فعالې او مبارزې میرمنې تاجور کاکړ په ژوند او فعالیتونو خبرې کوو چې کلونه کلونه یې د خپل ژوند او نور افغان میرمنو لپاره مبارزه کړې او سختې ګاللې دي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
په کابل کې د نجونو ترمنځ د منډو او نخې وشتلو سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د شنبې په ورځ د مجاهدینو د بریا د ورځې په ویاړ وشوې چې څلورو درې کسیزو ټیمونو پکې برخه اخیستې وه. د افغانستان د پنجګانه یا پنځګونو لوبو فدراسیون مسؤلینو ویلي په کابل کې د منډو او نخو وشتلو د سیالیو نه هدف د ملي ټیم لپاره د نجونو او هلکانو د غوره څیرو ټاکل دي. هرات کې یو څلوېښت کلن سړی پر څلور کلن انجلۍ جنسي تیری کړی. د هرات سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دغه ولایت کې یو څلوېښت کلن سړی پر یوې څلور کلن انجلۍ جنسي تیری کړی دی. د هرات د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالرؤف احمدي ازادي راډیو ته ویلي تیری کوونکی قربان نومیږي چې د غور ولایت اصلي اوسیدونکی دی. ښاغلي احمدي ویلي چې دا مهال قربان د پولیسو له لورې نیول شوی او په خپل جرم یې اعتراف هم کړی دی. اروپایي ټولنه وایي د افغان ښځو د سولې او امنیت په برخه کې د عمل له ملي پلان څخه ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي دفتر ویلي چې د همدې پلان د پیاوړتیا او ملاتړ لپاره یې یو شمیر ګټورې پروژې پیل کړي چې تر دریو کلونو پورې به بشپړې شي. د سولې لپاره د ښځو د شوراګانو رامنځته کول، د پولیسو او قضا د فعالیتونو څارل، په ښوونځیو کې د پیاوړي مفکورې لرونکو زده کوونکو هڅول او د شخړو د هواري لپاره ما په هاوې د دغه پروژو مهمه برخې دي.
قدرمنو اوریدونکو، تاجور کاکړ اصلا د کندهار اوسیدونکو ده. پلاری په کندوز کې دندلرله. اغلی کاکړ هلته لویا شوې ده. د کندوز په بلقیس لیسه کې زده کړې کړې دي او تر دارالمعلمین پورې خپل زده کړو ته ادامه ورکړې. تر فارغېدو وروسته د بلقیس په لیسه کې د ښوونکي په صفت مقرره شوې، خو زده کړې په اسانۍ نه دي کړې. د پلار تر وفات وروسته یې د ژوند ترخې ورځې پیل شوې. دا لا د یو لسو کلونو ماشومه وه چې نامزد شوه. په 15 کلنۍ کې واده شوه او له واده یو کال وروسته یې لومړی ماشوم پیدا شو. دا چې په دومره واړه عمر کې ماشوم پیدا شو او زده کړې هم سرته نوې رسولې، دا هر څه یې څنګه سنبال کړل او د ژوند له کومو کړاوونو سره مخ شوه، دا نوره کیسه کوي.
زه د یو لسو کالو هم چې پلار مې شهید شو، زما پلان درزه بس په هغه باندې په 2 لک افغانۍ باندې زه ورکړم. اما خپل د نامزاد مې نه پیژنده چې څوک دی. هغه بل ښځه هم درلوده تر ما دمخه. زه د خوند کورته تولس کلن وم چې لاړم، بیا نو درسونه مې ویله خو سر مې ممانعت نه کوه. بیا هغه و چې زه پنځلس کلنه سم، خدای ماته یوه لور راکړه. بیا نو د ژوند ترخې څپېړې مې ډېر خوړلې دي. زما ژوند داسې درته وایم چې د یو چا چې لامبو هېڅ نه یې زده، او د شا څخه په پټو سترګو څوک تیل وهي وه بهر ته، نو دا بهر ته چې ولوېدم ما ډېر کوشش وکړې چې غرق نسم، نیانګان مې ونه خوري او ځان باندې سیند راوباسم.
د میرمن کاکړ په وینا دا چې کله واده شو درسونه یې هم نیمګړی پاتې وو، او د خاوند په کور کې داسې دود نه و چې ګنې انجلۍ دې هم درس ووایي، خو له دې ټولو مشکلاتو سره یې بیا هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړه. میرمن کاکړ وایي د درس په ویلو کې خسر ډېره مرسته ورسره کوله، خو چې کله یې خسر هم وفات شو یو ځل بیا یې د ژوند ترخې ورځې پیل شوې.
خسر چې مړ شو ماته په کندز کې اجازه د امتحان نه راکوه. زه به داسې ځای ته لېږلم چې هلته باید امتحان ورکړم، چې هلته هېڅ شی د باندې نه سي وتلی. فرنن یوولسم سم په دشتارچي کې امر راکړي چې زه باید د درس خلاص وخ، چې زه به تر مکتبه تلم. په ما پسې به یو دوه سوه نفر را روان وو، یو به کافرې نارې وهلې، یو به شي، او خلکو به د خوشایو باندې وهلمه. زما پارچه از ما ویشتن به د خوشایو ډکه وه. خو درس مې پرې نه شو چې هر څه وکړي. شپه تر سهاره مشکل په هغه وخت کې چې د پنځو اولادو مور سوې وم، ډېر مشکل و. تر سهاره کتاب به مې په لاس کې و، دوه زانګو وه، په پښو به مې تنها تړی، دوی به مې زنګول او ما به درس وایه. تر هغو چې دغسې به بیده سم، سهار چې به مې لونځو کې به بتلمه، هغه شارت امتحان به مې ورکاوه، بیا دارالمعلمین داخل خدمت کې مو درس وایه.
د سوار په ومه کله چې په افغانستان کې سیاسي حالت بدلون ومون، په دې وخت کې میرمن کاکړ په کندوز کې د خوندزي مدیره و. د وخت حکومت نوموړی کابل ته راوغوښته چې له دوی سره په ګوند کې شامل شي، خو میرمن کاکړ دا خبر ونه منله. نو هماغه و چې بیرته کندوز ته لاړه، او هلته یې د همدې خلاف ورزي په خاطر د دې ماشومان له خوندزي نه وایستل. میرمن کاکړ وایي مخکې له دې چې زنداني شي، د وخت حکومت پرې ډېر ظلمونه وکړل. سرکونه یې پی روکړه لوحته، تشنابونه یې هم پرې پاکول. وروسته له دومره کړاوونو یې په جبري ډول په زندان کې استاد کړه. بلاخره زنداني شوه. دا چې څنګه زندان ته لاړه او څومره وخت یې هلته تیر کړ، دا وایي:
متاسفانه چې پنځم د جدي بیا زه ګرفتاره کړم، زندان ته واچول. په هغه وخت کې چې زه زندان ته ولوېدم، اشپز اولاد درلود چې ومې لیده چې یو خواته البته دولتي کسانو کشولم چې باید زویسم، او د بلې خوا ما لیدله چې دوی په دې خلکو باندې ظلم ناروا شروع کړی ده. زما خپل خواست دا و چې باید زه په خپله یو آزادي خواه او مجاهد سم. نو دغه ځای څخه بیا وظیفتم کابل ته رالم. کابل کې نو بیا په دیارلس شپېته کې دلته یو تعداد مجاهدین دیسګر سوچي او موږ قلمداد کړو د خپل د ځان د خلاصون لپاره. بیا زه هم لکه نورو خوند غوندي زندان ته ولاړم.
زموږ په ټولنه کې چې کله یو میرمن زنداني شي، نو خلک او کورنۍ په ښه نظر نه ورته ګوري. میرمن کاکړ وایي کله چې له زندان آزاد شو، نو د کورنۍ غړو به ورته هر څه ویل، حتی میړه به ورته ویل آفرین په ما چې تا ساتم. خلک هر وخت پیغور راکوي چې میرمن دې زنداني وه. میرمن کاکړ د زندان د وختونو یادونه کوي، او د هغه وخت ځینې ترخې خاطرې هم یادوي.
زندان خو که سړی وایي چې ولاړ شه ځای دی، هر څوک چې عقل لري هغه به باور نه کوي. هغه چې د دشمن لاسته ورسي، ډول ډول جزاګانې راکړه، څه فزیکي جزاګانې، څه روحي جزاګانې. مثلا روحي جزاګانې راته وویلې چې ستا زوی د مکتب په لاره موټر وهلې دی، خدا نخواسته د بینه ولاړې، چې ماته دا ډېر مشکل وه. په دې چهارشنبې دغه یې وکړې چې بله چهارشنبې ستا د اعدام وخت دی. زما د خولې یو وروته ما چهارشنبې پنځه بجې که زه خلاص سم بیا څه کوې؟ فقط چهارشنبې وکړې بس د اتاق څخه ژړا او فغان سو چې می بی اس می بی اس. زه چې هلته ولاړم ولته خلاص سوې، دغسې چې تاسې م نه پوهېږي، زه هم د خدای تعالی خپل زور و دوی ته وشوي، زه د خلاص سومه. زه چې کور ته راغلم، په دې صفه زما سړی ناست و، زما اولادونه او د خپل اولادو هغه چیرې زما نه هېرېږي. زه ډېر نژدې سم، دوی ونه پېژندلم. ما چې ږغ وکړې، دوی چغې کړې، ومې لیدل چې اولادونه مې ګرده ناجوړې سوي دي، حالت یې سره کړ.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com له درینیم کاله زندان وروسته میرمن کاکړ لخپل کورنۍ سره پاکستان ته لاړه، خو هلته هم غلې نه وناسته. جنو ته یې ګڼ ښوونځي جوړ کړل، خو په دې خاطر چې د میرمنو د حقونو لپاره یې مبارزه کوله، د پاکستان د حکومت لخوا له پاکستان څخه وایستل شوه او په استرالیا کې سیاسي پناهندګي واخیسته. په استرالیا کې هم د مهاجرو لپاره ځینې کارونه ترسره کړل.
زما اول مکتبونه دي، اوس هم لیسې زرغونه انا چې ما په شپږ اتیام کال کې جوړ کړی دی. اول مکتب دي چې ما جوړ کړی در کوندې نجونو په پېښور کې. بیا مې ملالۍ لیسې جوړ کړه چې هغه بیا پسته چور سو او رښتیا ما ملالۍ ګانې تربیه کړې وې. پاکستان زه وغوښتم هلته افغان کمیشنري ته چې تا خلاف د اسلام کار کړی وي. ما څه اسلام خلاف؟ تا ویل دي چې ښځو حق مال په قرآن کې دي. تا ویل دي چې دغه دې وبا وزارت مال و زه نه غواړم چې ښځې نارینه او تر لاس لاندې باید ښځې په خپله ښځو ته کار وکړي. تعلیم یافته ښځو وظیفه ده چې هر کلي بانډو ته لاړ سي کار وکړي. د اجي راته ویل چې ته کار چې کوې خلاف د اسلام دی. بیا نو هغه و چې زه تعبید سم راغلم استرالیا ته، همیشه د خپل وطن سره وم، همیشه کنفرانس وته لی ورېمې مکتب جوړ کړي، راډیو مې جوړ کړه. په استرالیا غربي کې مؤسسه یم د افغانان د اتحادیې. په استرالیا کې د پرت په ښار کې د مسلمانان د قبرستان غوښتنه وکړه، هغه یې راکړه.
په 2000 میلادي کال کې د طالبانو په وخت کې له بهر نه افغانستان ته راغله او دلته یې د افغان ماشومانو لپاره یو مکتب جوړ کړ. میرمن کاکړ وایي د طالبانو په وخت کې میرمنو نشو کولای له چادرۍ او محرم نه پرته له کوره ووزي. خودي مبارزه وکړه او په خپل ملي لباس کې په هماغو سختو شرایطو کې خون کې و او شاګردانو ته درس ورکاوه.
زه خو چې په کال 2000 کې طالبانو په کې د ایتالیا څخه راغلم، یم د امید مکتب می افتتاح که په وزیر اکبر خان کې سل نفر شاگردان د طالبان په وخت کې مې هغه مکتب جوړ کړی دی. هغه وخت هم شیزی وزارتو ته نسو اطلاع د دفترو ته، حتی ما چادریم نکول، ما شاگردان ګرد الکوان و خو اینجون ته په کورو کې کتابونه ورکول. باز اینجون سرونه خریلی او بچګانا کالی اغوستي و چې مکتب تراسي. بیا مې یو کتابخانه کې جوړ کړی و، عکسونه د افغانستان د پخوا آباد و هغه بل خواته هغه عکسونه و چې وطن څنګه وران سوی و. بیا چاره پور کړی و چې دې دا ساکسون راوړي دی او ځکه یو ورځ کتل چې دفتر کې 15 نفر راغلي دي امر بالمعروف څخه وای تا داس یو اتاق مالو ما جوړ کړی دی. ما دا ساکسون ګوره، دا ستاته دا تاریخ او اچستان مملکت داس یو خور غریب مملکت نه و، داس آباد او داس فرهنګ مند دا او دا چې چا خراب کړی دی دا دشمن دی و پیژنه. دی یو ساعت دا کتابونه وکړه مخه ماته راوړه ول داس کیږي چې موږ هم راس پفته کې یو ورځ مشتمه او څه داس راکې. بیا به دوی پټ راتله ورې کتابخانه کې وي، هلته به دوی دا کتابونه وایله.
میرمن کاکړ د طالبانو له دورې وروسته مختلفې دندې ترسره کړې دي. څو کاله د ښځو په وزارت کې موینه وه، وروسته بیا په IRC دفتر کې مشاوره شوه، څلور کاله په ولسی جرګه کې د سیاسي روابطو مشاوره وه، په اورزګان ولایت کې د پوهنې وزارت استازی او د سولې په لویه جرګه کې هم ګډون کړی و. میرمن کاکړ وایي دا چې کله د ښځو په وزارت کې موینه وه، د هغو میرمنو لپاره یې مکتب جوړ کړی و چې په واړه عمر کې واده شوي وې او زده کړې نیمګړې پاتې وې. نوموړی همداراز په اورزګان کې د خپلو کارونو یادونه کوي چې د خلکو په همکارۍ د نجونو لس ښوونځي جوړ کړل. تاجور کاکړ د خپلو فعالیتونو په جریان کې ډیرو هیوادونو لکه امریکا، ایټالیا، ناروې او نورو هیوادونو ته سفر کړی او د مختلفو هیوادونو او ادارو لخوا په مډالونو او ستاینلیکونو ستایل شوی ده. نوموړی د خپلو ځینو مډالونو او تقدیرنامو یادونه کوي.
د سویډن، هالند او ناروې څخه مې د خدمت جایزه ترلاسه کړې ده. په اتیام کال کې مې بیا د ظرافی جایزه ترلاسه کړې ده. دا په کال 2002 کې د وومن اچیفمنت ایوارډ چې په سپینو زرو دی، د امریکې 500 مکتبو رای راکړې دي، اروپا مکتبو رای ورکړې دي چې دا مې ترلاسه کړې دي. دا مډال چې وینې دا په کال 2002 استرالی لوی جرګې زار شبابا راکړې دي. دا چې چې دا جاپان پاچا را کړی دا هم یو پروګرام چې موږ دلته یو میاشته پرتللی وو. یو ولس مملک اسلامي مملک څخه شیزي دعوت شوی وومن ان پالیټکس، دا مې ګولډن بوش د امریکا څخه اخیست او دا هم مډال دی چې کرزی صاحب را کړی دی د سولې. او دا سش کال په اتم د مارچ د افغانستان د شوزو کلتوري بهیر دی را کړی وی ایوارډ. بلې، دا هم یو ایوارډ چې د افغانستان د ملي غرزنګ تاریخ څخه مترق لسوي. داس مختلف تقدیرنامې دي نو در ځای څخه
د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وا. تر بیا مو په لوی الله سپارم خې چاري.
حسنات قبل شاري تلت دبيغ لفنان ولي شاري
أمان واري
تلت وراء مرشومان ولي شاري
أمان واري
تلت سبنجير فران ولي شاري
أمان واري
تلت دردول فأرمان ولي شاري
أمان واري أمان واري
فصلو تادو دا سندری ولی نشتا خندا خندا خبر ولی نشتا دلتا تول کلی او خار ولی زاری
امن واری
دلتا غریب او ملدار ولی